احمد شبرین پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل ته پاکستان یو پلاوی روان دی. د طالبانو ویان د دې پلاوی د خبرو اجنډا روښانه کړه.
یو کلی ته پوری بشری کومکونو همکاری هم شامل دي، تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولی پسرم کېدای شي وړې وړې موضوعات پیښ شوي دي، یو د حل لارو لپاره هم باید بحث وشي.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم لرو.
ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي دي.
په غزنی کې یو شمېر خلک شکایت لري.
دغه مرزي د دغه ولایت تقریبا د دغه لرم د پایپ درافتي اته مرزي هم غوښته دی د عملیات هم دغه لرم پښان نه سوالکه دی به خو نه دی ګولې نه دی دوا نه دی خواريان پاتې.
د اسدی و بریدون کې په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم لاسه جوړو او ریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه لا اجمل انځه.
د طالبانو ویاند وای دوی د هند څخه د ورستۍ ور رسیدلې روغتي مرستې هر کله کوي. جرمنی د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې. همکړی بشپړو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی له افغانستان د اقتصادي سقوط نشغورلې. امیر خان متکی پرون د یشمیر وزارتونو ویندویانو ته په وینا کې چې رسنیو ته مستول شوی ویل په کور دننه مالی سرچینې سمبالې شوې دي. د ویل حکومت دولتي مامورینو ته د درې میاشتو معاشونه ورکړي او په خبره یې ضرب د څلورم میاشتې هم حواله کړي. نوموړی داسې مهال ورکوي چې ځینې نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال افغانستان کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی. ملګري ملتونه وایي دا مهال د افغانستان شاو خوات څلور ویشت میلیونه وګړي چې د نفوس څخه باندې نمایي برخه یې ده د خوړو خوندیتوب نه لري. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار مؤید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په غونډه کې شوې چې مشري د ملي اسمبلې مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسمبلې پر ویبپاڼه په بیان کې راغلي دي چې مؤید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی یوسف د اسمبلۍ مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا افغانستان سره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرسته کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شامل دي. د دې مرستې اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په 13 اکتوبر میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال کړی و. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل پلاوی ښایي د جنوري په 18 کابل ته ولاړ شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک په سخت ژمي کې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. اخواته له هند څخه کابل ته د درملو او روغتیایي وسایلو د یوې جوپې له رسیدلو وروسته د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت د دغه مرستې هرکلی کوي. د هند مرسته کابل ته په داسې حال کې رسیږي چې تر دې مخکې د 1502 کرونا ضد واکسینو یوه جوپه هم افغانستان ته استول شوې وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداری ورکړې چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی. ښاغلي لودریان بی اف ام تلویزیون او آر ام سی راډیو ته وویل چې د ډاډ ترلاسه کړې ده چې یوه موافقه به وشي او تیرو څو ورځو کې به دې خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومي، خو وخت مهم دی او که چېرته زر موافقه ونه شي بیا خبرې نشکیدای. له ایران سره د نړۍ د پیاوړو سواکونو په 2015 کال کې اتومي تړون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو درې کاله مخکې له دې تړون نه ووتل او په ایران نور بندیزونه ولګول. اوس واشنگتن هم ویلي چې د جنوري د 3 نیټې په پیل شو خبرو کې یو څه پرمختګ شوه دی. ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی دی، خو د ترهګرۍ ضد عملیات بل څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي. دې ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشۍ له سیمه ییز پوځي ایتلاف څخه پوځیان ورغواړي. د ولسمشر دفتر وایي توقایف نن له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي مرکزي دفتر د سهارنۍ غونډې مشري وکړه او وی ویل چې روانې هڅې په بشپړ ډول د دولت د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو په هدف دي. ویل کېږي چې لا هم د قزاقستان په تر ټولو ستر ښار المتی کې د ښاروالۍ له دفترونو لوخړې په جګېدو دي. د ازادي راډیو د قزاقستان د خبریالانو د رپورټونو له مخې تر ټولو سختې شخړې په المتی کې شوې دي او په دې ښار کې لا هم ډېر لږ پولیس تر سترګو کېږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې شاوخوا اویا امنیتي پوستې جوړې کړې، ټولې سیمې تصفیه کړې او امنیت ښه شوی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا تر اوسه شپږ ویش مجرمین د دوی په وینا له منځه وړل شوي دي او تر درې زرو ډېر نیول شوي دي. او جرمني د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره هغه افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړي. د جرمني ډي پي اي اژانس د پنجشنبه په ورځ ویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د یو ځای کېدو په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستانی پلاوی کابل ته ورشي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تیر ورځ ناوخته د اسدی رډو مشال څنګه ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وویل پاکستانی پلاوی د رواني جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ځي. ویل کېږي چې د دغه پلاوی مشیبه د پاکستان د سر ریاسم د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف کوي او له افغان لوري سره به د بشري مرستو پر دوام سوداګریزو اړیکو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اسغن تار پاړه په وروستیو ناندریو بحثونه وکړي. تفصیل پرې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستاني پلاوی د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي، خو د پوینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوی کې څوک دي. ښاغلی مجاهد وویل چې یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام، دو اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او دا شان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د را پیدا شوي ستونزو د حل په اړه خبرې او بحثونه وکړي.
د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راتلونکی ورځو کې راځي، خو مشخص تاریخ نه ده معلوم او تعداد هم نه ده معلوم. پلاوی موضوعات هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترک موضوعات دي سي، ډېر پورې بشري کومکونو همکاري هم شامل دي، تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولیس په سر هم کېدای شي وړې وړې موضوعات پېښ شوي دي، یو د حل لارو لپاره هم باید بحث وشي.
له دې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه په دې اړه پخپور شوي بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لړ پوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول د دغه سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړي، خو تیر ورځ ناوخته یو لړ پوړی پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري میاشتې له نیمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. دغه سرچینی دا شان ویلي چې کابل ته د دغه پلاوی د سفر یو مهمه موخه د ډیورنډ پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا طالبان پکې له ډیورنډ کرخې څخه د ازغن تار په ټولولو لیدل کېږي. طالبانو په رسمي ډول دا کار نه دی تایید کړی، خو په کندهار او ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې دوی پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې پر کرخه د ازغن تار د لګولو کار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د رواني جنوري په څلورمه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد پر کرخه د ازغن تار غځولو کار سلور نوي سلنه بشپړ کړي او دوام ورکوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورنډ کرخه د پیدا شوی مسلې په اړه د خبرو اترو اړتیا ده. تیرو افغان حکومتونو بار بار ویلي چې ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه منل شوی سرحد دی او ازغن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان یو پلاوی دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف مشی کابل ته ځي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دا دوهم سفر دی چې کابل ته یې کوي. له طالبانو سره د پاکستان روابط شدي. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبر ورکوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې له نورو هیوادونو سره هم د طالبانو روابط بهتره شوي دي او د په وینا د رسمیت پیژندلو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه د حکومت له ویندویانو سره په یوه ناسته کې وویل ګڼو هیوادونو ته ډیپلوماتان هم استولي دي. امیر خان متقی هم در از وی یو شمیر عربی او سیمه ایزو هیوادونو په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیا پرانستو خبره کړې چې دا کار به ډیر ژر تر سره شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر داس مهال دا خبرې کوي چې لا هم هیڅ هیواد د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دې حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي. امیر خان متقی تیره ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ویاندویانو ته پیوی جوړ شوې غونډه کې ویلي چې اوس مهال ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نارمل حالت ته اوښتي. د هغه په وینا یو شمیر هیوادونو د خپلو سفارتونو د بیرته پرانیستو ژمنه کړې ده.
د دنیا په ډیرو هیوادو کې چې د مخ سفارتونه دي له هغو سره د موږ راشه درشه له خپلو سفارتو سره نارمل حالت ته رسېدلې ده. هغوی ته هدایات ورکوو، ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا ټولې لاسته راوړنې دي. اوس موږ د نړۍ ډیرو زیاتو هیوادو کې نوي ډیپلوماتان ګمارلي دي، رسمي راشه درشه ورسره لرو.
ښاغلی متقیبه اوس مهال د ډیرو هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او خپلې چارې پر مخ بیایي. د هغه په خبره د ګڼو هیوادونو ډیپلوماټان افغانستان ته تګ راتګ کوي او د خپل د رسمیت پیژندلو لپاره یو پایل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د رسمیت پیژندلو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له دې وړاندې په زلونو په کابل کې د لاریونونو له لارې د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکرو لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. له بلې خوا بیا نړیوالو تل ټینګار کړی تر هغې چې طالبان د ټولګډونو حکومت جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه پوره نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړی او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربم تخن کې چاري شفیقه یار مختوړي. مرسله 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 او وسنی مرسله د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې وخوندي ده. جن وای چې دا تاریخي ارزښت لري او جن بیا شک لري. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې شي دی مطلب ته ورشو بیا وړاندې دا مطلب له تاسو سره شریک کړو. اوس هم غزنی ته ورسو. په غزنی کې ګڼ دینی عالمان وایي په اوسني بحراني حالت کې د شتمن کسان او ملي سوداګر د غریبو او بېوزلو خلکو لاسنیوي وکړي. دوی وایي وي خواته ګراني زیاته شوې ده، بلې خواته بیکاري زیاته ده او ژمی د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اندړ ولسوالۍ قدرت الله چې شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري، دای د غزنی ملکی روختون په انګړ کې حق حیران ولاړ او یوې بلې خوا ته ګوري. قدرت الله وای ناروغ دی، خو د معاش په اخیستو پیسو یا خو به د ځان درملنه کوي او یا به د کورنۍ لپاره ور باندې ډوډۍ اخلي، ځکه چې په دغه پیسو دواړه خواوې نه کیږي. نوموړی وایي که د ځان درملنه کوم کورنۍ مې وژې پاتې کیږي، که کورنۍ ته پیسې لیږم زه به بې درملنې یم.
دغه مرضی ده دغه تکلیف دي مز دغه لرم دا پایپ دره پکې اچ مریض یم غوسه دی ما عملیات هم دغه لرم پښان نشته ولاکه دی به خو نه دی ګولې نه دی دوا نه دی خیواریان پاتې نشته ده. هلته په کور کې مصرف را پسې ده هغه پنځه روپۍ چې پیدا کړو د کور مصرف یې کړو اچ وسه چې دلته مې پنځه نیم زره معاش ده هغه هم دوه میاشتې ماسه درې میاشتې پاتې ده اچ دغه مشکل دی اچ وسه څنګه راوکم اریان پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له امله ډیری خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. کاروبارونه په ټپه درېدلي، ګرانی یو په څلور زیاته سوي او خلک هم بیکاره سوي دي.
خو د غزنی ډیرای دینی عالمان په هیواد کې لښتمنو او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په وسنی بحرانی حالت کې دي د بیوزلو او غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. د شمس العارفین عالی لیسې مدیر مولوی ظهور احمد وایي پرته له شکه چې د نظام له بدلون سره د بیکاری کچه 80% نور هم سیوا سوې ده، ګرانی او بیکاری هم داسې، خو څه چې اړتیا ده هغه د بیوزلو لاسنیوی دی.
څه چې موږ ته ضرور ده هغه د الله جل جلاله د دې امر مطابعت ته، چې الله وایي تعاونو علی البر والتقوا. ای مسلمانانو، تاسو خپل منځ کې تعاون کوئ، دی خیر په کارو کې او د تقوا په کارو کې، نو په دې اساس وخت کې زموږ غږ په ټولو تجارانو باندې، په ټولو سرمایدارانو باندې دا ده چې تاسو نه تنها داسې شی مقامت کوئ، بلکې د فقیرانو لاس ونیسئ.
مولوی ظهور احمد وایي افغانان له وړاندې هم سخت ځورېدلي وو، خو په اوسني وخت کې اړتیاوې زیاتې سوې دي. دینی عالم علی وفایی د غزنی په نوآباد سیمه کې د یو مسجد ملا امام دی. نوموړی بیا شتمن او ملي سوداګر مکلف بولي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. دی وایي په اوسني وخت کې رسنیو خپل رسالت ترسره کړی، د بېوزلو غږ یې پورته کړی دی، خو دغه شتمن او ملي سوداګر دی دغه غږ عملي کړي.
د ژمي د اوسنۍ سړې هوا، غربت او بې وزلۍ په روان بهیر کې شتمن او سوداګر عقلانه او شعورن مکلف دي چې له بې وزلو سره مرسته وکړي. څنګه چې لمونځ د اسلام له پنځو بناوو او معراج ته تلونکې لاره ده، همداسې د خلکو لاسنیوی هم دی، بلکې په اوسنی وخت کې بهتر دی.
دا هیواد د ډیرای نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم سختی ګرانی، بیکاری او د ژمی زیات سړزګي خلک له سخت دوستون زو سره مخ کړی دی.
په غزنی کې یو شمېر دینی عالمانو شتمن هڅولې دي چې له خوارانو سره مرسته وکړي. مشتری دانش معلول سارنواله چې د خپل کورنۍ سرپرست ده، د طالبانو له حکومت غواړي چې دی او نورو شزین سارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نوموړی وای له څو میاشتو یې را په دې خوا تنخواه نه ده اخیستې او له بد اقتصادي حالت سره مخامخ ده. د سرخوندیتوب د دې ښځینه څارنوالي بل اندېښنه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
مشتری دانش په 1998 کال کې کله چې 2 کلنه وه پولیو یا ګزارنو وهله او له دواړو پښو پاتې سوه، خو د پښو په مصنوعي قالب او لکړو ښوونځي او پوهنتون ته ولاړه او بالاخره څارنواله سوه. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپل د ماسترۍ د زده کړو له تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 5 کلونو زیاته موده په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړې او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لویې څارنوالۍ له لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشر په توګه ګمارل شوې وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخوا هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرسته ده، وایي خپل معلولیت دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مالی ستونزه د افغانستان په اوسني نظام کې شته. معاشونه نه دي ورکړل شوي او موږ په بېوزلۍ سره ژوند کوو. آن دا چې څو میاشتې کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړې.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاست کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونه سي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختاران ولان خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو ته راغلي او د دې لپاره چې هغه مزنونین چې د طالبانو لخوا آزاد شوي زموږ ځایونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي، نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. آن دا چې زموږ د کورنۍ غړي نشي کولای په آزاده توګه وګرځي را وګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستيال بیان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلی و چې د چرنوالانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به اقدام وسی. د غمالو الله چرنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول، هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي، خو د طالبانو لخوا یې په څو ځلې مخه نیول سوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول چرنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي، او یا هم چرنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
تاسو لا پیغامونو
بلوچستان ولایت نه محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما، او دغه نړیوالو لخوا چې کوم دغه مرستې کېږي متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي، او ډیر دغه هیوادونو لخوا مرستې هغه پیغامونه او دغه خبرونه موږ رسنیو د لارې اورو، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرستې په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي هغه خلکو ته شدید دغه مرستې ورکول کېږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
السلام علیکم تاسو ته، د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ به یاستئ. زه د اسلامي امارت د مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کمې مرستې چې د خارج مملکتو نه راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل سي، ځکه افغانستان خلکو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې چې لږ ورښیي اقتصادونه، هغوی ځانو ته باید ونه نیسي. دغه کې باید دوی به توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه د پیان درته پریدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کومې مرستې راغلي دا اس غریبو خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا په طالبانو کې هغه خلکو ته مرستې وړې دي اس غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مشهران وټا کې چې و غریب ته د مرستې ورسیږي، نو د یو بادانو ټول او بادانو مرستې وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو لپاره پروانه خبرونه کې وړاندې، یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګڼ ثبت شوی پیغامونه هم لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکونکو سره مرسته کړې ده، یعنی د دوی د معاشونو غمې خوړلې. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدوریس ادانوم ګبریوسس د پنشن بیپرز ناوخته خبریالانو ته وویل چې دغه سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف په همکارۍ توانېدلی چې په افغانستان کې د 15,000 روغتیایي کارکونکو معاشونه ورکړي. شغلی تیدیرو زیاته کړه چې دوی همدارنګه په روسیو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2300 روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته په یو اندازه درمل او طبي تجهیزات رسولی دي. نوموړی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د روغتیایي نظام له پاشل کېدو مخنیول شوی ده، او دغه هیواد ته په کافي اندازه درمل او طبي لوازم رسیدلی دي. د روان خبرې خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې هند هم له افغانستان سره یو شمېر د دوا یو شمېر مرسته کړې ده او طالبانو د دې هر کله کړې ده. اوس هم غزنی ته مخه کوو. مخکې مو درته وویل چې د غزنی په اړه یو راپور لرو چې د غزنی مرسله مرسله مرچله او اوسنی مرسله د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې یو غونډې ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونې تاریخي سیمه ده، او ځینې بیا دا وایي چې دا لرغونې سیمه نه ده او د دې سیمې په لرغونتوب شک کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
مرسله مرسله مرچله اوسنی مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډې د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. د اوبو ته د سردې بند وایي خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلی غونډۍ په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلی غونډۍ ته ختلی یا وایي د مرچلي کار خو به ورڅخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
څونه شمال دلې ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند څه نه و، په غټن کې دغه منطقه سې وه، دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی به په غټن کې له ماران او دا شیان ډېر وو، خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی وو چې اول سر مارسلی و، بیا له هغه وروسته مورسله سو، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو، نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زبیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د ملګلان بدې کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې سوي، مشنانو په واسطه سوي دي، ډېر زور دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کاریږي، ډېر پخواني سی پلاس جوړ سوي، ډبرې کار سوي دي، داسې کډېپ کې جوړ سوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې، او دغسې نور هم کار سوی ده پخوا وختو کې.
که د مرسلی غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلی په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلی غونډۍ چې د سردی بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست و او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردی بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوه وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردی بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1308 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دوراني د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردی د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی
کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01
څلور بجې او 10 دقیقې شوې لنډ خبرونه له اجمل انڅخور
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې پراتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني پلاوی کابل ته ورشي د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وایي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه خو تیر ورځ نا وخت د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د پاکستان یو لوړ پولیس چارواکي ویلي چې پاکستاني پلاوی د روان جنوري تر نمایي وروسته کابل ته ورزي د طالبانو حکومت د هند مرستو هرکلی وکړ دا طالبانو د حکومت وایان خغلی مجاهد نن په ټوئیټر لیکلی چې د هند طبي مرستو یو بار نن کابل ته رسیدلې ده په دې کې شپږ ټنه دوا او روغتیایي مواد شامل دي هندستان څو ورځې مخکې هم د کورونا 15 لک ډوزه واکسین مرسته له افغانستان سره کړې و د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبيني ښکاره کړه خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداري ورکړي چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی او د قزاقستان ولسمشر قاسم توقایف وایي په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی خو د ترهګرۍ ضد عملیات به له څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي د تیلو د بیو له لوړېدو راپورته شوو اعتراضونو او ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي ایتلاف څخه پوځیان وروغواړي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکی سره مرکنه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګوره د کندې د ولایت خبره کوم د غمپور په سیمه کې ساده ښار کې موږ د کی غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکان بس یو موږ د لري خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام
نا ول د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو ده چې تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي په دې کار کې نه او سره کې نه او کې یو سړی ګیره کله کړي وا طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل والدې دا ګیره کله کړي او چې ټول خلکو کله کړي نو زم مام کله کړي دا او بس داس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زما کول وی دا بیا ویني په رواني منګه جیک کښه په خانه ته ویور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي چیرته وو ته خوځو دی دلاته خوره او قران ته وګورئ
السلام علیکم مزکن راغله ولایت څخه تاسو یې څو خبر سوسو چې د سپین بولدک سره یو فرض ګلام مجاهد می سلامونه وایي چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبا بنجیږي وڅ هم په حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایي سره ولې دا امر نو څه قبول دا دیو نو تاسو خواهش کوو چې د څه زمر د پیشکش پیش کړي او د دې څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نو څه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي نو تاسو جوړ چار او چار دوی خو غواړو باید چې څه زړه سودا پښتنه وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم. په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور، چپاول، آدم کشی، غص، ظلم، استبداد، بی‌عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور، چپاول، بی‌عدالتی، ظلم، استبداد، جاسوسی، د بیت المال غلا کول او د بی‌عدالتۍ او د بی‌کفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم. د زابل د ولایت څخه اجرولي دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعام راټول کړی و، اسلامي نعمتونه ورته ویلی سي، قریشي صاحب ستاسي ټول د یو ټولې یا دلګي دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي، له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ هېواد یې بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دو څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه تور سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په پښو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي صدر محمد ملکي وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړې دي. په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړي.
السلام علیکم. نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژدم. موږ د طالبان د لوړ پوړي چارواکو څخه دا هیله او ارزو ده چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مداري پسې پرته ده. حیوانان وزي نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کم نر وي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسې او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. بیرنګ بیرغ موږ غواړو، موږ خپل بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو. تور سور زرغون بیرغ، دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې استعمال لیدلې دي یا پېژنې. نو هله ارزو مې دا ده چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې. دغه سیاست نه بله تېر شو د زی او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزل اکبر رسېږي په دې.
والسلام علیکم زما محترم مشران ته د هیله ده چې مرتنه هغه مفسد خلق هغه متکبر خلق چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنی نه.
سلام علیکم، زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی دسي څه اقتصاد څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري نه څوک زخمیانېږي څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله دا زه یو بهتره ده عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرې کړم، باید منفي تبلیغات ونه شي، خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم، عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبار شو، د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کور شل نفر هم نیسي، له یو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور 15 نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر سو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر وم، د قلیجاوس په شارع کې پروت وم، هېڅ له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي چې دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي لره دې چې نورې لارې مختنه ده پاتې مجبورې وو که هغه دولت هم وسیطه وسیطه بازي وو که دغه اوس دیم وسیطه وسیطه بازي ده سیار هغه ته ما نین وو موسسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې په خونداغ سره کشهیي ده ښځو تو کارت لري خدای کې کارت راکړي موږ درځو دغه راغلی یو هڅه خپل خپلوان نیسي هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
سلام علیکم، عبد الهادي والفاتم د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومې ازي شخص د ازادي رادیو د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د ازادي سوي پیسې چې اوس یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو ټي ته ورکول کېږي، ډبلیو ټي ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پي چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړلې؟ دبليو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د دبليو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي، دا ځي د 15 کسو وجبو تلویزیون. پروس کال دبليو پی په یو کال کې نو واري مرسته وکړله، شش کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی، هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاتې ده. دوی غونی درې غونی وړې ورکړي دي، یو غونی لا پات د غیل اندر وس پر بل څلور میاشتې کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څرګې ورسېږي د غیل سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی و دبليو ټي ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانان د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلی مشران دي وټاکل شي، ورې کول شي. دا رکنګه پیسې مستنه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم د طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې دبليو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم، نوم محمد داد نګرار ولایت څنګه فراری کني ولې ګرار روغ نګرار چې خلک ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اول انداز موږ په ساحه کې څو ګوري یا خلک په دې لاره فرض کوي.
ازاده رادیو ټول کارکونکو ورته سلام. بعد سلامه زه یو تېر حکومت دی زخمي پاتې د امنیتي وګواښون دی لاسه نشم کولی چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تېر حکومت چې کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غوندې زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم، په ډېر بد حالات کې یم. ځان ته نشم کولی ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته د دعوي خدای وکړم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور بوتانځه خرابتون ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړي او یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیل احترامات مې قبول کړي. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته پرېږ دی او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. فرض مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغو منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري، خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم ازادی رادیو ته. اگر که ازادی رادیو نمیم زړه تور دی زګه تور دی چې ما پیغام نه نشرې. ما سلوی دښمنی ده دین ده پاکستان غلام ده کسبلا ده دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی په ورځ قیامت کې چې تا افغانستان ولی په تور سپین اړولی و هغه به وایي چې ښځې مې ورته قید کړې ستا د رضا دپاره. پروردگار ورته وایي چې کس ضبطه شیطانه تا خپلې ښځې ولې نه هغه کولې، خپلې ښځې دې ولې نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم وروره، زما نوم فتح خان دی، د هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مو همدغه دی، دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهستونو رئیسان ځینو نه وایمه چې دغه هلمند چېرته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي، بده رویه کوي، په هېڅ سره مو هم کار نه سره خلاصېږي، حتی ډاکټران ته سپکاوی کوي.
السلام علیکم، په خیر شد شب خیر و خیرات و آزمانه په خیر تیریجی خدا موقع ستجار و سی خوشحال و سی مرده پیغام لارو شد مو سر چام کاری نده کرده مرد دل تا دیر دلیل او دیر ستلی سر چام کاری مو سر نده کرده نه چام مرد تا روپی را کرده نه چام مرد تا مرد سر کرده مرد پا غال با جایان دی دیر دستریا سر مخی.
دلمن دو لایت کدکی دو نسوالی سید احمد می اړه کدر سره نیولې ده. د غزما ژغل غړو مقامات ورسوي د غزما د کجکی د ولسوالۍ بازار دی یا د خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وایي موږ اصلي ته ور جوړو خو دې د ښه ورته واشي خلک به جوړ او دغه ګنج و دغه عدد رانه کل کی. وسلام.
سلام و احترام در از ازادی و کارپون کتا طول تا قبول کری. از عبدالوزی به ازمان ویلایت مرکز است خبر کوم. در از تا دی تلیزین چی یاد دی خلق و دلی دنگ دلی اینو چی در افغانستان سخه در تیاری پا تیردان کسپاری دی او یا در تانگان پا دی تیارو پا تیردان کسپاری دی تا تون تراکش دی روان دی روز مرا روان دی تا دی تلیزینو چی اشکارا کهی دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بار بسیری د چا په لاس نه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی دي، دا افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده.
الو السلام علیکم، ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدی چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه زوالې و دوې و درې تسکیلې جوړې کړې دي. پلامه یې باسي بسته دي وسره په نیمه یې باسي خوار و غریب ټول پاتې دي. دا دادی باید چې دا لولو ته وته ورسېږي او غریب چکن چې وکړي په کلي کې وګرځېدل هم دغه شي خو غریبان پاتې دي. بایان یې ګرده دا کړه، بایان یې ګرد چکن کړه ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکر کړه نو غریبان هم پاتې دي ګرځه. مخته دې شو. السلام.
د کندهار ولایت د وینایې څخه د میر بازار د فیس خدا په پام پرېږدم. د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیلو امید دي چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کې د ملا احمد اخوند پاندې والا نه کې دغه تېر رژیم خلک په ننوتلي دي په پښي کې ولاړ دي په هغه رژیمو کې مشغولي اوس په دا رژیم کې یا د امارت په طبقانو باندې شکري ولای راڅخفي نو د محترم والي صاحب خدای هیلو امید دي چې دغه خپل سکون سم کې دغه غلط خلک وڅخه وباسي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زپو مونږ په خطر کې یو. زمونږ مشران هلته مونږ کوم منیجران چې کوم یو هغه نه د سواد کوم مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته پیسې یې په تمناس یو. زمونږ مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جیننګ مونږ په ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ حسابي دغه په تمه مونږ داس یو چې دا زمونږ کارونه کله کې مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خواخوا ګرځو دی خواخوا ځانونه چاته نشي دغه کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي د دې بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکیزه ولسوالۍ د سره په اړیکې اسدالله یم. دا زما واز وړو مقامات ورسوي د عظمت د زریات اداره چې د ډیره پښه د اداره د کجکیزه ولسوالۍ د کجکیزه بازار نه دې علاقې نه ور جوړې نه خلکو ته اجازه ورکړي د پنځو غلو د پاره چې دا غو شخصي ګټې په خپل بازار کې دي او نه دا اډر نه کل کې نه دا باندې نه یا ګندر نه کل کې نه د مسرو اډر نه کل کې مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو د پاره وسلام.
دا زده رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیغام چې نشر کړو تاسو ته نشر کړ پیغام می ویلو زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پاکله د پخانی جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیری د لغمان ولایت غصبوري وو. صرف دومره کارو شو چې غزمون پیغام نشر شو. اله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرف پروري په حساب قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیغام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې هدا پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو غاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانې او د شانو ته هم لږ توجه وکړي چې دې نشي وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. اله دا چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه افغان بریال یم د ننګرهار نه خبرې کوم. تر کوم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات ورادي دلته په افغانستان کې امن راشي سوکان راشي او دار بو رکشي اختتابونه بو رکشي خو موږ دیغونه به برخه یو مغاس اختتابم کیږي مغاس وژنیم کیږي مغاس احتتابي وژنیم کیږي. دغه ته موږ هیڅ کله اسلامي امارات نه وایو. اسلامي امارات په څلې نوم ده سپان نوم ده دا دی و دی سای ډاله ده دی پاکستان ده او دغه لږ سم په ادارو کې پاکستانی کار کوي پاکستانی دلتا ادارو کې ناسي پلان کروزر کې ګرځي د ذری کې ګرځي امنیتی ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو زده کورندان تاسو نو زم کومه خوشاله ولر زه په دې تاسو په دوه یم زه خو د ظاهر شاه د وخت سای منصب یم څنګه بیا کلن سره یم خپل څلوي کولم په دوه ملکی خدمت کړی خپل کولم تحصیل کړی په حال د دې ملل متحد په حال د دوه ناتو تعصب کړم. د هم ملل متحد جنایت کور دی هم ناتو جنایت کور دی هم امریکا جنایت کور دی. تباهي بربادي په بون کې کېناستئ. هغه جنایت کاران چې 6000 قابلیان بېګناه رو وژلي وو کړی وو چپول کړی وو تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت هغه اوس نشته. خدای دې د بعد فرنیس نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد
له لغمان نازادې راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله سینه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېر یو بد حالات سره له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او دوی درګر د مرستې هم کوي خو دغه مرستې هېڅ ځای نه نیسي که نه. مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي, مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي, ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري. په خاشود ولزاد رامن په خاشود ولسوالۍ کښې د جبار خان سره وم. هغه طالبان ته زما هغه واده کومک وم په خاشود طالبان ته زما سلامونه دې ورسېږي چې هغه عبدالحمید یم چې د جبار خان سره په خاشود ولسوالۍ کښې وم. ول یوه طالب دلاس د کندهار هرات مسلک کښې پروت یم په پښو مایو باندې ماشان روډ یم. نن و په عذاب نه راغله, هیله کوم که هغه طالبان مازغه زما سره دي زما لمبر دي کي او مازیدان مسل باتون چې صفر اویا اووه اویا شپږ ویشت یو سل شپږ پنځوس دا مې لمبر دی که زما دغه طالب ورو ما ته دغه سره ونیسه اوس دغه چې در به کړی ماشوم باندې طالبان بند کړی دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د دې اونۍ دا پروګرام پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو الله مل شي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422211 2 4 1 1 5.
پیزوان جوړو سرباو گان جوړو
یار زرگر دکاندارا مات دسرو ضرورت کئی جوړک یار زرگر دکاندارا مات دسرو ضرورت کئی
چار گل جوړم پر دې
دور بل جوړوم ساته تا بل جوړوم تاته چار بل جوړوم ټیک دور بل جوړوم ساته تا بل جوړوم
ندی دنونو
پیزوان جوڑوں سربو گان جوڑوں
گر در گر دکاندار مت دسو زر نتے جوڑتا گر در گر دکاندار مت دسو زر نتے جوڑتا
تا پیزوان جوڑوں سربو گان جوڑوں